په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي چې د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي که نه، په ځواب کې وویل چې متحده ایالتونه د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. ښاغلی ویسټ نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د ده خبرې پای ته رسېدلې دي. ښاغلی ویسټ د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثاني څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. ویسټ وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې او همداراز له هغو افغانانو سره یې ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو نارینهو جنو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. ویست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې نه ورکوي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز وویل دای په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانۍ برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سي په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي او سږکال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 11,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کرل پر لپسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه نوي راپور کې ویل شوي چې په میانمار کې چې تېر کال د کوکنارو کر 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2000 لومړي کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړی واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ درویش سرتېري په ډېره اسماعیل خان سیمه کې په یوه برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځان وژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په نتیجه کې درویش سرتېري وژل شول. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پیکه هغه مهال وشو چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي. درابند ډېره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لار نه امن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. د پاکستان د مقت صدر زمان وارو الحق کاکړ په ګډون د پاکستان ګڼو چارواکو ویلي چې اکثره وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې عملي کوي، خو د طالبانو حکومت دا دعوی رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو په اړه پر افغانستان نه اچوي. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې هوایي حملې پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس څخه دریځ ډله له منځه تلو ته نږدې شوې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤولې ادارې اندېښنه لري چې په دې کلابند سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغي او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیل پر اسرائیل د ډیپلوماټیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. او له 19 کلنو د کشرو کرکټ لوبډلو په آسیایي جام کې پاکستان نن له افغانستان لوبه وګټله. پاکستان د افغانستان لوبډلې ته د 304 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په نه څلوېښتم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 240 منډې وکړې. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې وابه ورچې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحدو ایالاتونو ویلي چې د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. په دې اړه به پر راپور سربیره دغه راز د چارو له یو کتونکو سره وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بېلابېلو لورو سره د افغانانو د زده کړې، کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې ګټورې وې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 هیوادونو په قطار کې راوستی چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
ډوډۍ خو که ته وایم باور به دې نه شي ولا کلم د سبا ډوډۍ هم خوړلې ده. دا کومه پخته ډوډۍ کبار کې کله مغه هم خوړلې ده.
د ملګرو ملتونو بلې د جرمونو او مخدر موادو ضد ادارې بیا ویلي چې میانمار یو پخوانی برما له افغانستان څخه مخکې شوی او په نړۍ کې د مخدر موادو پر ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د پاکستان په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د ننني برید له حاله مو هم خبره و چې د پاکستان پوځ وایي درویش سرتیری په دې برید کې وژل شوی. مسؤلیت دې برید د پاکستان یوې نوې سخت دریزې ډلې اخیسته ده. د پاکستان د جهاد ډلې په نوم دا کومه ډله ده؟
دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده، خو تحریک طالبان پاکستان په خپل بیانونو کې تر اوسه پورې په واضحه دانه دي منلي چې دا د دې یو څنګه ده یا دی
تحریک جهاد پاکستان د نننی برید مسؤلیت اخیسته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري دازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخې خبرونه کوم واردل چې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي کنه په ځواب کې وویل متحده ایالاتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې لمخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کیږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. په بیان کې راغلي دي چې رحماني او زوی د خپلو کمپنیو له لارې د فساد د تدارکاتو یو پیچلی سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګیدلې دي. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې چې په دې هیواد کې امریکا د بیارغونې او د غراس پوځي هڅې مخته وړلې یو د نړۍ د تر ټولو فاسد یا په فساد ککړو هیوادونو له ډلې شمیرل کېده. د غراس د فساد ضد ادارې هم په افغانستان کې ډېرې جوړې شوې وي، خو اکثرو خلکو په افغانستان کې له فساده ځورېدل. دا چې د امریکا متحده ایالات به د فساد په وړاندې مبارزه په افغانستان کې دیننه او بهر څه ډول مخته یوسي او دا چې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشرې د فساد په خاطر باندې بندیزونه لګولي، دا به په ټوله کې پر د فساد په وړاندې مبارزې څه اغېز وکړي؟ د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد هم له امریکا سره وصل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. آزاد صاحب، لومړی دغه نوي بندیزونه چې د افغانستان د ولسي جرګې پر مشر د پخواني ولسي جرګې پر مشر د فساد په خاطر باندې لګول شوي، دا څه پیغام ورکوي؟
ګورې، متحده ایالاتونو لپاره چې کوم بندیزونه په ځانګړې توګه د هغه فسادونو اختلاف پاکله لګول کېږي چې د متحده ایالاتونو پیسې یا قراردادونه په افغانستان کې په ناسم ډول ښکارول شوي دي، په دې کې پراخ فساد شوی دی. هغه نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د دې نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه امیر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې پخواني چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې فکر شله کومې کې پیدا کړې پانګه جوړه کړله، هغه په نړۍ په ډېری هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د هغو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیمه اغېز کوي. فعالیتونه یې دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمنی پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي. همیشه هغه پیسې هغلته منجمد کیږي، هغه هلته بندیږي. تر دې وړاندې هم داسې سوزله شوي دي د افریقا په ځینې مشرانو باندې په خاتم د امریکا لخوا داسې بندیزونه لګول شوي دي. حتی د منځني ختیځ پخواني په پاچاهانو لکه خامنئی او دا او بخشین د لبنان مشر او دا خلک چې موږ یې سره یو پیسې په بشپړ توګه منځمه دي سولا له او دا فریز په امریکا کې د دې د پیسې په فریز کې د رسنګ د تجارتي بند فعالیتونه هم بندیږي او د دې سفرونو په اړه باندې لګیدل امریکا ته خوده یې نشي راتللی. دا یو
آزاد صاحب، دا خو درسته ده، اما دا یو ډیر مشهور څیره و د افغانستان د پخواني ولسي جرګې رئیس او څوکاله د ریاست دنده مخته وړي وو، او امریکا هم په افغانستان کې د نظام جوړونې، د ادارو د جوړولو او د دیموکراسي ودې لپاره ډیره زیاته پنګونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې. دا چې اوس دغه یو مهمه څیره په افغانستان کې په فساد تورن کیږي، په پراخ فساد، آیا دا د تیر جمهوري نظام یو ناکامي په ډاګه کوي؟
ګوره، د افغانستان د جمهوري نظام د تیر شل کلن نظام د سقوط دغه سپېوه او دوه شپو د سقوط مسله چې راوخلو، دغه تر ټولو یو لوی لامل د افغانستان اداري فساد و. او دا په کلونو دا هر کله راپونه خپرېږي په نړیواله کچه باندې. افغانستان په دوم او دریم په اول ځای کې راته، دا هیڅ نوې خبره نه ده. البته اوس د پاره چې دا یعنی دغه ټول څېړنه وروسته یو اعلان کیږي او له بده مرغه دغه اعلان هم تدبیر ډېره بریده پورې د هغه فسادونو په هکله څېړنې دي چې د امریکایي قراردادونو په قراردادونو کې فسادونه شوي دي. هغه چې د افغانستان د جمهوري دولت په منځ کې کوم فسادونه شوي دي چې شخصا ما یې کره اسنادو شواهدو په اساس باندې خپل نوي چاپ شوي کتاب تریزن او خیانت کې د یو اشخاصو نمونه او اسناد ذکر کړي. هغه اوس هم دلته په امریکا کې اوسي، امریکن سیټیزنز دي. نو داسې فساد خو دغه دی د دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان پخوانی جمهوري دولت نظام د لنګېدو یو تر ټولو لوی سبب اداري فساد وو او نوې سلنډ چارواکي پر شکل وو.
څه فکر کوئ چې اوس چې دغه یو مهمه څیره امریکا د بندیزونو په فهرست کې شاملوي د فساد په خاطر باندې، آیا فکر کوئ چې له دې وروسته به دوی د افغانستان د پخواني جمهوري نظام دغه نور څیرې هم چې اوس رابربندیږي چې دوی په دې تیرو شلو کلونو کې څومره شتمنۍ خپله کړې ده او څومره ماڼۍ ملکیتونه او جایدادونه لري، آیا نور به هم په فساد کې هغه شي تورن شي؟
زه ډاډه یم چې دې کار د فساد د څېړلو د پاره د امریکا لیدارو د لخوا د اداري فساد په افغانستان کې سوې کار د افغانستان د نن د افغانستان دولت منځ کې سوې یو کومې کاري قراردادونه لا سوې د دې د دې د څېړلو ته لار پرانستله دلته ما مخکمه یادونه وکړه چې داسې خلک شته چې په متحده ایالاتونو کې د امریکا سټیزن دي د افغانستان په ادارو کې په سلګونه میلیونه ډالرو اختلاس کړی فساد یې کړی دی دلته راوړي په ټیکساس او په فلوریډا او دې ځای کې پراپرټۍ په اخیستې دي دلته ورته اوسي او هغه اسناد یې حتی ما نړیواله جزایي محکمې ته وړاندې کړي دي کتابونه کې هم لیکلي دي دا لاره پرانستل شوه د نورو ډېرو خلکو د ډېرو کسانو چې هغه د افغانستان د دولت په سر کې وه مهمو ځایونو کې وه او ډېر پراخ فساد یې کړی دی هغه د امریکایانو د عینکو نه پټېږي په هېڅ د دوی د متحده ایالاتونو یو سنت د کانګرس د امزانه وزي او افغانستان یا عراق ډېر ځای کې مصرف شوي دي دغه یو سنت د دوی سره حسابیې شته زه ډاډه یم چې د نورو ډېرو ډېرو زیاتو افغان افغاني چارواکو د فساد دوسیې څېړلو پیل شي
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ وای په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بیلابیلو لورو سره د افغانانو د زده کړو کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړې. توماس ویسټ په خپل اکسپانډ د اباسونو کې ټور بللې دي. هغه له قطري چارواکو څخه له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړ هم مننه کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي وایي په دوحه کې لبیا لابیلو لوریو سره د افغانستان په اړه خبرې پای ته رسیدلې دي. توماس ویسټ نن په خپل اکسپانډ لیکلي دا خبرې چې د افغانانو د زده کړو، کډوالۍ او د بشري مرستو په اړه وي ګټورې وي. د خاغلی ویسټ له قوله د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد الخلیفي سره خبرو کې له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړه مننه هم کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د هم لیکلي چې د افغان کډوالو او افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفیتس، د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاریو له چارواکي نینس آنن، د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له استازي طارق محمود او د یونامال مرستیال مارک پوتزل سره خبرې اترې کړې. ویسټ د زده کړو، کار او د ښځو د مشارکت په اړه د یو شمېر افغانانو سره د لیدنو او خبرو اترو خبر هم ورکړل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې یو شمېر هیوادونو، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته په سفر راوتلی وای له مهمو شریکانو سره په ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو خوندیتوب او بیا مشتیدنی، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. هغه قطر ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او د خپل سفر په پای کې ویلی وو اسلام آباد کې د پاکستانی پوز له لوی درستی زاسم منیر، د بهرنیو چارو موقت وزیر عباس جیلانی او یو شمېر نورو چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګ د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه مهمې او ګټورې خبرې کړې. د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د خوندیتوب بحث داسې مال د خغلی ویسټ د لیدونو د اجنډا په سر کې دی چې پاکستان لا هم په ساړه ژمي کې د دوی د ستنولو بهیر نه دی درولی. حخوا افغانستان ته راستانه شوی افغان کډوال وای بي برخليک او سړ هوا کې بیل کومې سرپنا ژوند تیروي. ننګر هار ته راستون شوی شاولی
نو دغه حکومت خواسته د خور اسلامي امارات ته محمد چیرته موږ سرپنا جوړ کی ماشومان د مکتب راته جوړ کی د خبر مته کار ته نه برابر کی دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خور کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جداد نه سم نه لپاتې دي.
یو بل راستون شوی اکبر بیا وای دومره ځای اعلان لري چې شپه پکې سبا کړی
څه پیسې وی ټولې پاتې شو قرضونه وا دغه تا فیرل چینل لرم او دغه پیغام لرم سرپنا نه لرم عدالت چې موږ پکې واړو.
راپورونو پر بنسټ ورسیو میاشتو کې نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته راستان شوی دي. سرپنا بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا او روغتیا ستونزې له هغه لویو ننګونو دي چې راستان شوی ډیر شمیر کډوال ورسره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی چې په خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې دروشت پوځیان وژل شوي او څلور د شنو ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو نن سهار وویل په درابند سیمه کې د پاکستان د پوځ پر سرتیرو لومړی ځان وژونکي چاودنه وشو او ورپسې وسلوال برید وشو. نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان پوځ وایي چې پر سرتیرو یې نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې برید وشو. له جنوري میاشتې راهیسې دا د پاکستان پر پوځ تر ټولو خنړی حمله ده. د درابند د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې نن سهار وختي لومړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تانې ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د تانې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تانې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ وړه بریدګر هم وشل شوي دي. پوځ په یو جلا بیان کې په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د اوو ویشت تنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند د پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې پوځ د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سیمې د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قول راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند د پولیسو په تاڼه کې له څه مودې راهیسې د پاکستان بېلابېل پوځي ځواکونه دېره وو او هلته یې د سیمه ییزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیرې اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لاره او ناامنه جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګمان کېږي چې دا ډله به د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوي. د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب، نور د امنه او پیښو ته په پام آیا دا لوی برید دی او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې اخیستی، دا کومه ډله ده؟
بالکل، حتمن لکه څنګه چې ریپورت کې دا خبر وشوه او تاسو هم وویل، دا یو لوی یو ستر برید دی. بلکې زه به دا ویم چې سو پوری چې د پاکستان د پوز تعلق دی، نو په پوز باندې په دې نږدې څو کلونو کې څومره چې دي تلفات شوي دي، دا تر ټولو لوی برید ویل کیږي. چې دې ځکه چې تر دا وخت معلوماتو تر مخه د پوز درویش د پاکستان د پوز عسکر چې دي دا په دې کې وژل شوي دي. دا سیمه داسې ده چې دا د پاکستان د جنوبی یا سویلی وزیرستان سره پوله لري او تاسو کو ګورئ نو تحریک طالبان پاکستان زیاتره عملیات چې دي هغه په دغه سیمو کې کیږي. نو دلته وخت په وخت باندې دا قسمه بریدونه کیږي، خو دا تر ټولو لوی برید دی. سمو د مخکې د ډیر اسماعیل خان جیل باندې هم ورته یو حمله شوی و.
مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی، دا ډله نوې ډله ده؟ آیا ټی جی پی د ټی ټی پی کوم څنګه ده، یا له هغې بېله شوې ده، یا وسلوال هغه شوي، یا په دې نوم نوې را څرګنده شوې؟
دې ډلې متعلق چې کوم خبرې کیږي نو هغه دا دي چې دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده. خو تحریک طالبان پاکستان په خپلو بیانونو کې تر اوسه پورې په واضحه دا نه دي منلي چې دا د دې یو څانګه ده یا دی. دغه ډله په خپل باندې ځان ته یو ویان لري، یو ترجمان لري او هغه بیانونه جاری کوي. تاسو چې څو پورې وي چې دا نوې ډله ده، هاو دا نوې ډله په دې لحاظ سره نه ده چې کنی دا نن یا سبا یا میاشت یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې راغلي. دا ډله ډېره یو څو کاله مخکې د دې نوم را برسېره شوی و. بیا په بلوچستان کې
دومره لوی حمله کړې و مخکې،
دومره لوی حمله دي په دې پیمانه باندې دومره لوی حمله کله نه دي کړې. یو دوه داسې شوي دي چې دا غي مسولیت دی منلې دي، خو بډیر شمیر کې نه دي شوي.
مخکې داس ډول حمله چې شوي دي، پاکستانی چارواکو تر ډیره افغان طالبان ګرم بللې دي. تر اوسه پولیس ویل شوي دي د حمله په ارتباط یا دغه تور پر افغان طالبانو اچول شوی کنه؟
د کله نه چې افغان طالبانو په کابل باندې قبضه کړی ده، نو د هغه وخت نه چې پاکستان کې ورسره بریدونه سیوا شوي دي د تحریک طالبان پاکستان، او په اول سر کې خو پاکستان حکومت او چارواکي په دې باندې خاموش وو، خو وخت په وخت به دي د افغان طالبانو طرف ته ګوتنیو چې الته تحریک طالبان کسان الته موجود دي او د هغه ځای نه په دې باندې حمله کوي. لدی وڑان دی هم پرون انوار الحق کاکړ د پاکستان چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه هم یو بیان ورکړی پاغي کې صرف د ویل دي چې مونږ خبره ترې نه کوو، خو په دغه بیان کې دی د افغان طالبانو طرف ته ګوته نه دی نیولې، یعنی د دې اوسنی حمله نه پس تر اوسه پورې داسې خبر نه دی. خو له دې نه مخکې یعنی سموده کیږي دوه درې میاشتې کیږي چې پاکستان خپل بیانونه ډېر توند کړی دی د افغان طالبانو په ضد.
بله مننه د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د 350 هیوادونو په قطار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ادارې دغه راز د بودیجې د کمښت له کبله ویلي چې په روان کال کې له میلیونونو افغانانو سره مرستې نه دي شوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په خپل تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې یاد کړی چې خلک پکې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې راپور چې د دسمبر میاشتې په 11مه نیټه خپور شوی پکې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د 350 هیوادونو 250 میلیونه وګړو په 2023 کال کې د خوړو خوندیتوب نه درلود. په راپور کې په 2023 کال کې مرستو ته اړتیا ډېره بلل شوې او لاملونه یې هم وسلوالې نښتې، اقتصادي ټکانونه، اقلیمي بدلونونه، بېوزلي او نابرابري ښودل شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي له دې امله چې د کرنې په برخه کې بیړنۍ مرستې کمې شوې، سخت لوږه هم په ډېرېدو ده. اف ای او ویلي دي د بودیجې د کمښت له امله په 2023 کال کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له میلیونونو وګړو سره مرستې نه دي شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداشان ویلي چې د 2023 کال لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له 340 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي ناوړه اقتصادي شرایطو ځپلي او سره له دې چې کار نه ورته پیدا کیږي مرستې هم نه ورسره کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل چې کباړ راټولوي او له دې لارې د ورځې له 500 افغانیو ګټې وایي په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخکې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډوډۍ خو که ته وایم باور به دې نه شي، ولا کلم د کباړ ډوډۍ هم خوړلې ده. دا کومه پسته ډوډۍ کباړ کې کله مغه هم خوړلې ده، کله اوبو سره خورو کله ناجازه خبره. مونږ خو پیدا مونږ په اصطلاح په پښتو کې ورته مونږ پیاوی یو څوک ورته توب یو کله دغه برابر کړو کله غوړي وي کله چې سره وخورو هغه وخت زندګي د بسکین پاس کېږي.
ایمل وایي په روان کال کې هیڅ بنسټ او موسسې مرسته نه ده ورسره کړې او سره له دې چې مخکې له خپلوانو پیسې پور کولې چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي، خو اوس څوک پور هم نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې په وچه ډوډۍ پسې حیران دی.
خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې یوه لویه برخه وګړي د خوړو د کمښت له امله له لوږې، خوارځواکۍ او حتی مرګ سره مخ دي. د روان کال د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم ویلي وو 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهېږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د موندنو له مخې څه باندې 9 میلیونه افغانانو په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په جبري استلو سره په دې شمېر کې لا زیاتوالی راغلی.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د 350 هیوادونو په قطار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. دغه راز بلې د ملګرو ملتونو په نړۍ کې البته د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډی سي هم په نوي راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برمانی ولای دی. دغه ادارې په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2023 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 12,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونو د کوکنارو کار پر لپسې زیات شوی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 13% نور هم زیات شوی او په 20,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. دغه راپور له مخې له 2002 کال رئیس د لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپور له مخې د 2021 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړی واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې صفر ته رسېدلی. خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره ډېری هغه بزګر چې مخکې به یې په خپلو ځمکو کوکنار کرله، اوس له دې کر څخه منع شوي. وایي چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د یو شمېر بزګرو څرګندونې به واورو او په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسېږي.
نو اوس خو بیا خبره یوه ده، څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی ارسامر وکړي، هغه ډوډۍ چاره نه لري. وایي موږ ته وایي چې ماښام ډوډۍ مه خورئ، نه خورو نو بره څه وکړو، مجبور یو هغه ته داسدي
راغلي. وایي دا خدای پر وجه دغه را پرېږدي، دغه ما بېخي خواري په کښلې ده، په پورو په دارو په خواري سړی دا به یو شی سي راته دا سرای. زه هېڅ نه لرم د خواري شی. هغه دوی باره ولیا جاڼې